روانو سیالیو کې دوهمه بریا خپل کړه. په دې وړاندې په دغو سیالیو کې هندوستان بنگلادیش ته هم ماتې ورکړې وه، خو بنگلادیش بیا په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړې. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتنې خبرونه په ویب سټ کتلای شئ، www.azadiradio.com مو آدرس دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانانو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC د څېړنې د پیلودو پورې خپلې هیلې غوټې کړي. په دې اړه یو رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي، په دې اړه نوریاس نوری یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې پام دې سره به خبري برخه پای ته ورسیږي. ورسته به د خزو پروګرام او همدارس د ګوریا چارخ پرونه خبره شي.
اته دیش کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګری کوي، د کابل د جمهوریت روغتون له بستر ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپیژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپیکل چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پیښه نه څېړي، د امنیې قومندان بې پروایي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سالنگاری میکنه، کسی نمیخواد که بگیره چیز کاغذ پرانی زیادت نیست.
خود سرپل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده، د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سنچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپل زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته دغه پیښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډیره لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تېښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي، بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړهمارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی ول هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,100,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,100,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د مې له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هیواد کې ډیر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیواله محکمې څارنوالې فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنگي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوز، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یو ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څېړنې وروسته نهایي پرېکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډېر ژر پرېکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه، فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگتن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د آی سی سی څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویل چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکاري ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو، او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې د شوې د افغانستان د 2018 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو دو کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عامو افغانانو اوس د دغه محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغه محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېګنه یې کوي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونه په خبرونه کې د افغانستان لمړی میرمنې بیبی ګل غنی د مرکی دوهمه برخه اوري. تیرونه د وخت کموالی لامل د لمړی میرمنې د مرکی و برخه خبره شو چې د افغان خزو د ژوندانه د زینو مسایلو په اړه خبرې کړې وي. هله د تر پای را سره ملوسی. خطرمنو اوریدونکو، لکه په تیر پروګرام کې چې هم څناڅه یادونه وشوه چې اوس هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی موجود دی، لکه فزیکی تاوتریخوالی چې وهل ټکول، د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته نور مسایل. همدارنګه صحرایي محکمې، ناموسي وژنې، جنسي تیری، په واړو عمر کې د نجونو ودول، په ښار بازار او دفترونو کې د ښځو او نجونو ځورول، په اداراتو کې له ښځینه کارکوونکو سره دوګونی او تبعیضي چلند، او دې ته ورته نور مسایل چې افغاني میرمنې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. تیرونه مو د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لومړی میرمنې بیبی ګل غنی مرکه واوریده. دا ونه د نوموړې د مرکه پاتې برخه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په رهبرۍ کې د ښځو د کمی ونډې، پروموټ یا د ښځو د ظرفیت لوړولو پروژې او په کارځای کې د ښځو ځورولو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 سلوي دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي.
میرمن غنی، د راپور لمخې د 1906 نویم کال په بهیر کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې وي، لکه ناموسي وژنې، ځان وژنې ته د ښځو مجبورول، لفظي او فزیکي تاوتریخوالی او د تنور ورته مسایل. سره دې چې په افغانستان کې حکومت او یو شمېر بنسټونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. ستاسو په نظر والی دومره هڅو سره سره بیا هم تاوتریخ ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی، او څه کول پکار دي چې دغه تاوتریخوالی ورو ورو راکم او بیخي له منځه لاړ شي؟
د بخش آگاهی هم امی کار زیاد شده. در تلویزیون میبینین که سر وضع خانوما، سر حقوق خانوما، حقوق اطفال.
در اما پوهاوی پا برخکی کار دیده. پرسنوی که تلوینو چیه در خوزو او ماشومانو در حقونو او در بشری حقونو پا برخکی اما پوهاویشته. هاگه بنسطونه چی خوزو تا کار کبی خپلا حسه کبی. تل چی او رو که یوا خزا پا غور یا نورو لرو پرتو ولایتونو که ورسر ظلم کیگی، تل زمکل دفتره یوا مشاوره لخوزو چار وزارت سره با تماس کیگی. وینو چی د خوزو وزارت ټول ولایتونو ته استازي لیږي او هڅه کوي زیانمنه خزه یا جلې کابل ته راولي، تداوی کوي، مدافع وکیل ورته نیسي او نورې مرستې ورسره کوي. هغه بنسټونه چې د خوزو د حقونو لپاره کار کوي تر خپل وسه د خوزو لپاره کار کوي. زه پوهیږم چې د خوزو چارو له وزارت شکایتونه ډیر دي، خو دا یو پالیسي سازه وزارت دی او اجرایي صلاحیت نه لري. دوی فعالیتونه محدود دي، دوی ته صلاحیتونه نه دی ورکړل شوی، یوازې په ځینو مسایلو کې د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی. زما په نظر کې میرمنې غواړي چې ښځو چارو وزارت ښه کار وکړي، باید سره همغږي شي او وړاندیز وکړي چې یاد وزارت اجرایي صلاحیت پیدا کړي. که فکر کوي چې یو قوي وزارت ولرو، باید د فعالیت امکان ولري.
باید انمی صدای خانوما بلند شوه که ما یک وزارت قوی باید باشه که امکانیت فعالیت داشته باشه.
مننه آقای غنی را بشو بل پختنی ته. د افغان ښځو پر وړاندې بل اساسي ستونزه ده چې دوی د کار په محیط کې مسؤلیت نه لري، جنسیتي تبعیض سره مخ دي او په ځینو موارد کې له جنسي ځورونې سره هم دوی مخ کیږي. ستاسو په نظر د دغه ناوړه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟ خپله میرمنې څه کولی شي او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
علی که میبینین مثلا در اخبارا از امریکا میبینین که البته یکی از پیشرفت‌ترین کشور در دنیا، چه کم مشکلات خانوما همونجا پیدا میکنن.
اوس چی پا ورسپانو که وینو پا امریکا که چی یا پرمختلله هیواد دی، خزی پا کارزای که ستونزی لری. در ډول ستونزې په ټوله دنیا کې شته. زما په نظر حل لارې دا ده چې حکومت کولی شي د کار په ځای کې یو شمیر مقررات پلی کړي، خو تر کومه چې ماته معلومه ده دغه مقررات هغسې چې لازمه ده نه تطبیقیږي. ما په افغانستان کې څو لسیزې ژوند کړی او ډېرې تجربې مې حاصلې کړې دي چې په کار ځای کې باید ښځې له نارینه و همکارانو سره څه ډول چلند وکړي. زه ښځو ته ځینې سپارښتنې او مشورې لرم. تاسو چې کله کار ځای ته ځئ، تل ځان ته احترام کوئ، سمې او منظمې جامې اغوندئ او تل خپل کار ته پام کوئ. هغه مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی هماغه ترسره کوئ. هر چا سره خبرې او خندا مه کوئ، ځکه دفتر د کور پشان آزاد نه دی. ښځې باید دا مقررات ولولي چې په دفتر کې له نورو سره څه ډول رویه وکړي او له دوی سره باید نور څه ډول رویه وکړي. ځینې ښځې زما دفتر ته راځي او له دې بابته شکایت لري چې له ما سره په دفتر کې ناوړه چلند